السلام علیکم د گرمی دو لس بجې دی دوستانو زه رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د خبرونه ته چې زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده اوریدو ته را بولم. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبرونه کوي. په سر کې له صالح محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې کشفي الوتکې ورکړي. د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد 4 سرتیري په 2000 میلادي کال کې د 6 ملکي افغانانو د وژلو له کبله په بند محکوم کړل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وویل نوي لمریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو 4 لسیزو کې غوره فرصت برابر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یوې ښځې د وژنې او د هغې مړي ته د اور اچولو په تړاو 4 مشکوک کسان نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وویل د پرونی پیښې د څرنګوالي په اړه پولیسو څېړنې پیل کړې دي. عیني شاهدانو ویلي چې پرون مازدیګر د کابل شهید شمشیره زیارت ته نږدې د خلکو لخوا یوه ښځه د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځونې په تور په وهل ډبولو ووژل سوه او بیا یې مړي ته اور واچول سو. تفصیل په 2 شېبو کې. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به امریکا د افغانستان د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته 15 نورې PC-12 کشفي الوتکې ورکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په 2012 میلادي کال کې د سوي تړون له مخې باید 14 PC-12 الوتکې افغانستان ته ورکړل سي چې له دې څخه 13 الوتکې دفاع وزارت ته ورکړل سوي دي.
مونگا PC-12 کشپی الوتکی پا وسوا واوی لمبر لیواکی لرو چی بیارلس پروند مخی تسلیم شوی دی مونگ سر موجودی دی او طولی دا تلس بال دی ممکن پا نگدی وقتو کی 15 بالای نور دی افغانستان خواه تسلیم شی.
جنرال وزیری د هندستان لخوا د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د مرسته سویو هلیکوپټر په اړه وویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک 15 MB-15 هندي هلیکوپټرې لري. 15 نورې هم کابل ته انتقال سوي او د سپرلو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ډول و نورې هلیکوپټرې به هم په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته وسپارل سي. د پولنډ یوې محکمې د دې هېواد 4 سرتیري په 2000 میلادي کال کې د 6 ملکي افغانانو د وژنې له کبله په بند محکوم کړل. دې 4 پولنډي سرتیرو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په لیکو کې دنده ترسره کوله. د پولنډ د یوې محکمې قضایي هیئت دا 4 واړه سرتیري په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د ننګرخیل په نوم په یوه کلي کې د ډزو په کولو چې عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه مجرم بللی دي. دوی له 6 میاشتو تر 2 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. دا لومړی ځل دی چې پولنډي سرتیري په جنگي جرمونو محاکمه کیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل روان المریز کال د امریکا او ایران ترمنځ د جلا اړیکو لپاره په تیرو 4 لسیزو کې غوره فرصت برابر کړ. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې اوباما وویل د ایران سره پر اټومي موضوع خبرو پرمختګ کړی خو بیا هم خلاوی پر ځای پاتې دی. دوی ویلي زما په باور زموږ هیوادونه یو تاریخي فرصت لري چې په سوله ییز ډول خپل مسایل حل کړي. داسې یو فرصت چې باید له لاسه یې ورنکړو. اوباما زیاته کړې ایران یو لار په مخ کې لري څو نړۍ ته ډاډ ورکړي چې نه غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د ده په وینا دغه لار به ایران د لا غورو فرصتونو پر خوا راهنمایي کړي. خو ښاغلي اوباما وویل که د ایران رهبران دغه لار غوره نه کړي ایرانیان به منځوي پاتې او له نړیوالو فرصتونو به محروم سي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د ایران پر اټومي فعالیتونو پر داسې یو موافقه خبري کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام ودروي او په بدل کې به پر دغه هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه کم سي. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې د امریکا د پوځ 290 پوځیان به بل میاشت د اوکراین ختیځ ته ولاړ سي چې د اوکراین د پوځ 3 کنډکونه وروزي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل چې په ایټالیا کې د امریکا د پوځ 13 پرسونل به د اپریل په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې دغه روزنه پر مخ بیایي. د دې پوځي روزنې دقیقه نیټه نه ده نهایي سوې خو دغه روزنه چې په اګست میاشت کې اعلان سوی وو په پام کې وه د مارچ په نیمایي کې وسی خو نیټه یې وروسته د بیا غور کولو له کبله وځنډېده. ټاکل شوی د روسیې، قزاقستان او بیلاروس ولسمشران نن په قزاقستان کې سره وګوري. په پام کې وه دغه کتنه د مارچ میاشتې پر 12مه او 13مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وسی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو شیبو کې په غونډه کې له ګډون کولو تر شا سو. د مسالې د پوتین د روغتیا په اړه ځینې اوازې خپرې کړې، خو کرملین دغه مسله رد کړه. راپورونه وایي چې ولادیمیر پوتین د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف به د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین په ختیځ کې د لا پراخو اقتصادي همکاریو پر لیدلوري هم خبرې سره وکړي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل چې د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې د افغانستان د مهمو تحولاتو رپورت راخلو. د کابل پولیسو د پنځمه د ورځې د هغې پیښې په اړه څېړنه کوي چې پکې ګڼو خلکو یو ښځه وژل او د هغې مړی ته اور واچو. پیښه د پنځمه په ورځ د کابل د شاهد شمشیر جماعت ته نږدې وشوه. ویل کېږي چې وژل شوې مېرمنې د قرآن پاک نسخه سوځولې وه. پړې نور تفصیل له اجمل اندورو.
پولیسو او عیني شاهدان ویلي پاریدلو خلکو وروسته له هغې چې یوې ښځې د قرآن پاک نسخه وسوځوله، هغه په وهلو او ډبولو وژلې او د هغې مړی ته یې اور اچولې. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل،
د شاهد شمشیر سره راتلو او د کیس په خپل سر ګمان دی ولید قرآن شریف ته ور ورته کړی او یو زنانه وا او بس هغه هلته وسېدله. بس د خلک ډېر زیات خلک راغوندو او بس موږ په خپل سر ګمان یې هر څه ولیدل.
د کابل د جنايي پولیسو مشر جنرال فرید افسلی د فرانسې خبري شانس ته ویلي کله چې پاریدلو خلکو تورنه خزه په وهلو ډبولو ووژله، د هغې مړې د کابل سیند ته وغورځوه. نوموړی وایي پولیسو هڅه وکړه چې پاریدلي خلک خواره کړي، خو ونه توانېدل. د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو څېړونکي تر بار چې په اسیا کې د ښځو د حقونو مسلې څاري وایي، وشل شوې ښځه وشکلنه وه او نوم یې فرخونده ښودل شوی. د وژل شوې ښځې کورنۍ ویلي چې نوموړی له څو کلونو راهیسې رواني ناروغه وه. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښیي چې د قهرېدلي خلکو یوه ګڼه ګوڼه چې ډېرې ځوانان دي په پرله پسې توګه یوه ښځه په لغت وهي. په داسې حال کې چې ښځه له مځکې پورته کیږي، خلک پرې د کاڼو او ماتو ګړو ګزارونه کوي. د وهلو او ډبولو دا لړۍ تر هغې دوام کوي څو چې تورنه ښځه له خوځېدو وغورځېږي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي، د دې خواشینونکې پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. نوموړي ویلي د دې برید په تراوي څلور مشکوک کسانم نیولي. د بشري حقونو د څار د ډلې څېړونکي تر بار رویټرز خبري اژانس ته ویلي، دوی په دې اړه اندېښنه لري چې آیا د پاریدلو خلکو د مخنیوي لپاره لازمه هڅه شوې کنه. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت به په دې پیښه کې ټول ښکېل کسان ونیسي او په دې اړه به هم څېړنې وکړي چې آیا پولیسو پر وخت عکس العمل ښودلی کنه.
نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ولسمشر اشرف غنی قمار. نیویارک ټایمز لیکي، د افغانستان ولسمشر هغه خطر منلی دی چې زیاتره افغان مشرانو یې له غوره کولو ډډه کړې ده. رسپانه زیاتوي، اشرف غنی هڅه کوي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي او په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرو اترو او په سیمه کې اقتصادي همکاریو پراختیا ته زمینه برابره کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، اکثره افغانان د ولسمشر غنی دی هڅو ته د شک په نظر ګوري، ځکه پاکستان تل افغانستان ته تر خپل نفوس لاندې هیواد په توګه کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا، اشرف غنی اوس په واشنگټن کې له ولسمشر باراک اوباما سره ویني او سپینه ماڼۍ باید په ټول وس او توان له افغان مشر څخه ملاتړ وکړي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی افغانستان له یوې نامعلومې جګړې سره مخامخ دی. ډیپلوماټ لیکي، سپینې ماڼۍ ویلي له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو اوسنی پلان بدل کړي او شاوخوا 9300 عسکر به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه لیکي، دا کار امریکایي ځواکونو ته نور فرصت ورکوي چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز پروسې ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارتر کابل ته خپل سفر وروسته ویلي، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروسه د افغانستان د ماموریت زړه ده. خو ډیپلوماټ خبرونه پوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام څه ډول پرمختللی دی. دا مطلب لیکونکی وایي، امریکایي ځواکونو لا دمخه خپل چې د پاسه سلويخت اډې افغان ځواکونو ته سپارلي، خو د سیاسي مشرتابه کمزورتیا نیمګړتیاوې پیدا کړې دي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال اشرف غنی غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت د تشکیل کار ګړندی کړي. خبرونه د افغانستان روسيونه امنیو ته په اشاره سره د سری میاشتې د ادارې په حواله وایي چې د جګړې له ډګر څخه د انتقالیدونکو ټپیانو په شمیر کې و دېرش په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د مقالې لیکوال وایي متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګولی دي، خو دا ځواکونه لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. ډیپلوماټ وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ساتلو لپاره کلک او یو متحد سیاسي مشرتابه ته اړتیا ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پر روانه خبرونه کې د کوارت د څو تنو شاعرانو شعرونه اوري.
ژوند له سمندرې کتره کې وراوړې، یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې.
زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي، او پر هر می غوڅوي ګیله د چا نه وکړم.
نذیر احمد نذیر راته وایي چې نوی چاپیریال پر شعرونو څه اغیز کړی دی. لنډ حکایت او نور مطالبه هم لرو. په پیل کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
له کابل تر کلکتې دا د افغان ژورنالیست یو اکاسي مسکا نجیب او د هندي ژورنالیست نازس افروز لخوا د اکاسي د هغه نندارتون نوم دی چې د کابل اوشتمه پیل او د نوې کال دورې تر اومې به دوام وکړي. په دغه انځوریز نندارتون کې د مشهور هندي لیکوال رابندرنات ټاګور لاندې کیسه کابلی والا څخه په الهام د هندستان په کلکته کې د افغانانو سلکلن ژوند انځور سوی دی. د دغه نندارتون د جوړونکو په وینا کته میشتي افغانان تر اوسه هم په خپل منځ کې پښتو خبرې کوي، خپل افغاني هویت پالي او لای هم د هندستان تذکرې نه دی اخیستي. د غنندرتون په کابل په هنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز او ګویټ انسټیټیوټ په ګډه همکاري جوړ شوې دي. یاد دی وی چې مسکا نجیب د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور ده چې دمګړی په هندستان کې ژوند کوي. پلوګر کې د زیار مدني ټولنې د غړو په نوښت زیار اونیزه له چاپه راووته. د اونیزه مسؤل مدیر رفیع الله جمیل په وینا زیار اونیزه ناپیله ده او د ټولنې د غړو په شخصي لګښت چاپیږي. اونیزه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او طبي معلومات خپروي. پروان کال کې به د کانکور 450 ګډونوال دولتي پوهنتونونو او نیمه عالی دولتي مؤسساتو ته جذب سي. تیر سیشن به د لوړز د کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري رسنوي ته ویل سش کال د 12 ټولګي 209215 فارغینو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې و چې 450213 تنه به د زده کړو عالی مرکزونو، 14215 نیمه عالی او 24220 به خصوصي عالی مرکزونو ته ور وپیژندل سي. د شاغلي بابوري په وینا د سش کال په کانکور ازموینه کې شاغلي محمد قاسم چې 304.4 نمرې اخیستې دي عمومي اول نمره پیژندل سوی دي.
تیره یک شنبه د فکر او عمل د جرګې بنسټ ایښودونکي سیاسي، ټولنیز او فرهنګي شخصیت حاجي محمد حسن حسام لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. هر وخت حسام په ژوند کې ګڼې مدني هڅې وکړې. تکړه پانګوال، د غونډو، مرکو او جرګو سړی و. په پشهي او پښتو ژبه یې شاعري او لیکنې کولې. زموږ همکار باز محمد عابد در وخت حسام د جنازې له مراسمو د ننګرهار د رپورټ استولی دی.
د پښتو او پښی ژبو لیکوال شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزی روغتون کې عمر او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواخات ناساپی مړینې د افغانستان پرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد ازر د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسد الله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوی په ملته د ارواخات اوسام د روستي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و. د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو سرګندونو کې د ارواخات مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایه وبلله.
د جلال آباد ما جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوږي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسانو، نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سره نه دی، د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به دای یادی او د دې د یادونو دیوه به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونزي استاد محمد اسماعیل یون د ارواخات د جنازې په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګی سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت، هم د جرګې سړی و، هم د مرکې سړی و، هم د قلم سړی و، هم د منډې سړی و، هم د ترډ سړی و. هر فرهنګي چورته ورغلی، د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشایرو په جوړونه کې برخه اخیستي، سیاسي فعالیتونه هم کړي، ولسی هم کړي، فرهنګي هم کړي. یو سو اړخیز شخصیت و او د ده مړینه چې ده د افغانستان فرهنګي ټولنې ته یو لویه ضایه ده، ولس ته لویه ضایه ده.
لیکوال او د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په خوانی موین شاه محمود میخیل ارواخات اوسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
څه شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم ملي اړخ قوي وي او هم مادي هله قوت ولري او د ولس په خیر باندې کار وکړي او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تبارز کوي. څوک نو را پدې خو چې زه د حسام صاحب سره ډېر د نږدې نه تګ را تګ مې درلوده، واقعا چې یو ملي احساس یې درلوده. د چې چا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغې پاداش به دې ته بېرته څوک ول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډوال په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواخات حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایا نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا، د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب خپله د افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و، د ټولو قلموالو لپاره یو تشه او ځای ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د مین صاحب نه، د رئیس صاحبانو نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې، په دغه غمیزه کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندوی یم.
ارواخات الحاج محمد حسن حسام په 1401 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي او بیا د ننګرهار د عالی در معلمین څخه فارغ شوی و. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 10 کاله دنده ترسره کړه او د 1416 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. ارواخات حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشئی ژبو تر 10 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر ناچاپ پاتې دي. ارواخاد اوسام په کابل کې د قلم نړیوال ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لزګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوال ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. ارواخاد حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 23 نیټه عمر او په 25 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
تیره اونۍ د هنر د دنیاګۍ و بل پالون کې هم له موږه کډه واخیسته. استاد طلا محمد چې کلونه کلونه یې په خپل غږ د مینهوالو شیبې رنګینې کړې وې، دا 30 په عمر وفات شو. استاد طلا محمد د پښتو معلی موسیقي مخکښ استاد و. ډېر کلونه یې د اردو په انسامبل کې حماسي سندرې وبللې. د موسیقي استادان ځینې طرزونه تر ده پورې محدود بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری در واخت طلا محمد د هنري فعالیتونو په باره کې د ننګرهار رپورټ استولی دی.
په ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد طلا محمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدمې پلې خې وای، د له استاد طلا محمد سره ډېر وخت تیر کړی دی. نوموړی وای استاد طلا محمد د ملنګ جان شاګرد وو او تل د هغه شعرونه ویل.
طلا محمد استاد خو موږ سره شناختم، زما وسه زما د پلار ډېر نږدې ملګری مو. نو هغه شو دغه سندر زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به ماهنی به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلي دي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤول کمینګل حیرت وویل چې استاد طلا محمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد طلا محمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې لمړینې 2 میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
طلا محمد یو 2 میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و. دلته ډېر خلک دغه ملګری دي، دوستان دي، میناګول او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و. بیا ما سره راغله اتحادیه کې، هغه دفتر کې کېناست، زما یو رباب اخیستې و خپل خورۍ نه. ما ویل والا لږ لږ رباب زما خوښېږي شخصي ځان دپاره چې زړه مې خوشحالي. بیا ما ته ویل راکه دا رباب چې زه یو زور نغمه درته زده کړم. بیا هغه نغمه یې راته وغږول او هغه ما ته زده کړ. موږ ته د هغه خودن همدا و چې خپل هغه پخواني کلچر او کلتور د لاسه مه ورکوئ، خو د هغه ځای هغه رسم رواج هغوی د لاسه نه ورکړي تر اوسه پورې. او هغه نغمه دغه نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وایي استاد طلا محمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډیر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجود دي.
طلا محمد خان چې دا زموږ د پښتو ژبې دغه وتلو سندرغاړو څخه و، اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و، کابل راډیو کې ډېر سبتون هم پاتې دي. په لسګونو سندرې ویلي دي او هغه 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه و طرزونه و چې هغه خاص پښتني رنګ لاره. ده د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې. او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړې ده ته وقف شوي دي. کله راځه چې ځو غاړه په غاړه، مرور مرور لاله یا راځه چې ځو.
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد طلا محمد چې کلونه کلونه په خپل ژوندونکي غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې، بلاخره تیره اونۍ د 30 په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي راډیو په آرشیف کې او نږدې 500 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوال یې په اورېدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
Yeah.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروز په قدرمن خوشحال نوروز قدرمن و. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز د جشن د لمانځنې او د زرګونو میلمنو د پالنې تیاری لري. نور معلومات د مجیب الرحمن حبیبزی په دې رپورټ کې اورو.
د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد له ازادې راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوروز جشن او د ګل سرخ میلې لمانځنې لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی دی. منیر وایي چې د بلخ سرپرست والی په مشرۍ یو شپږ کسیز کمیسیون د نوروز لپاره د چمتووالي په خاطر جوړ شوی او د امنیتي برخې ترڅنګ په ښار پاکونه، په سرسبزۍ، تزئیناتو او فرهنګي برخو کې هم کار کوي.
سالهای گذشته حدود 200,000 نفر در مراسم
په تیرو کلونو کې په بلخ ولایت کې د نوروز په جشن کې 200,000 کسانو ګډون کړی و او اوس مهال زموږ چمتووالی همدومره کسانو لپاره دی. موږ د امنیتي ځواکونو په مرسته کلک امنیتي تدابیر نیولی دي، هیڅ ستونزه نشته. والی ټولو ځواکونو ته، ملي پولیسو ته او ملي اردو او پاتې ټولو ته امر کړی چې ښه برخورد ولري او ښه چلند
وکړي، مردم رویه او اخلاق نیک او صمیمانه داشته باشي.
په عین وخت کې د مزار شریف شاریان هم د نوروز جشن د لمانځنې په خاطر له یاد او آمدګیو څخه خوش بریشي او باور لري چې محلي دولت د نوروز د تجلیل لپاره کلک تدابیر نیولی دي. نوروز چې یو وارایي جشن دی، د لمانځنې پر مهال یې بلخیان او ورته راغلي میلمانه د ښار څخه د باندې صحرا ته وزي او ډول ډول تفریحي لوبې ترسره کوي. د بلخ یو اوسیدونکو یې پاړه وای
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره
سرگرمی او رو به چه در نوروز پا موسم او خواستن پوری که تر سرکیشی لومړی دا چې خلک تپو ته ځي او چیرته چشنوي د تفریح لپاره ورځي. یو وزلوبه او همدارنګه باید یادونه وکړم چې نه یوازې وزلوبه په مزار شریف ښار کې ترسره کیږي، په مختلفو ولسوالیو کې هم وزلوبه
مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
نوروز ته د چمتووالي په خاطر مو د مزار شریف د ښاروالۍ ریاست ته سر ورښکاره کړ او هلته مې د یاد جشن د لمانځنې په اړه وپوښتل. د مزار ښاروالۍ مرستیال حتیق الله و حبزده یې په اړه راته داسې وویل:
مثل سالهای گذشته چهار با لیسره ما آماده ساختیم به خاطر میهمانان.
تیر کلونو په څیر څلور لیسې مو چمتو کړي او اوس مهال یې په فرش کولو کار روان دی. ښار مو پاک کړی، په هر برخه کې هڅه کوو چې ښاریانو او میلمنو لپاره ښه او د پام وړ خدمات
در همه عرصه ها مو به شهروندان و میهمانان خود داشته باشیم.
د تیری پنځشنبه په ورځ د خوست شیخ زاید پانتون په نوښت د ایواد د نامتو علمي شخصیت کاندید اکاډمیسیان سرمحقق ارواښاد محمد صدیق روحي د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو، شاعرانو، محققینو او علمي شخصیتونو ګډون کړی و. نجیب الله الوخیل له خوسته دا رپورټ راستولی دی.
د علمی سیمینار په اوږدو کې لیکوالو او محققینو لخوا د صدیق روحي د ژوند او علمي هڅو په بیلابیلو اړخونو مقالې ولوستل شوې او هغه یې د شلمې پیړۍ د وروستیو لسیزو ډیر نامتو او خدمتګار علمي شخصیت په توګه یاد کړ. د سیمینار په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري په خپله پیلیزه وینا کې وویل چې صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې نړۍ ته سترګې پرانستې، خو د خپلو سترو علمي خدمتونو له کبله په دې سیمې پورې محدود پاتې نه شو.
کاندید اکاډمیسین سر محقق محمد صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې سترګې نړۍ ته پرانستې، خو په خوست پوری محدود پات نه سو، بلکې د هیواد په کچه د یو برلاسي څېړونکي او د ژور فکر لرونکي عالم په څیر وپیژندل سو. خدای بخښل روحي نه یوازې دا چې د خوست ویاړ او شمله، بلکې د هیواد د پوهې او لیاقت هغه ستوری دی چې د هیواد نسلونه نسلونه به د رڼا په لمن کې روزل.